سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دي. تاسو موږ غږ د ازادي راډیو ناوري. نن جمعه د کب دریمه چې د فبروري له یوویشتمې سره سمون خوري. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړی او په دې هیواد کې د طالبانو بشپړ کنټرول تر پوښتنې لاندې راوستی دی. کاغلی روبیو د کاناډایي امریکایي خبریالې کاترین هیرچ سره په یو ځانګړي مرکې کې په افغانستان کې د القاعده او داعش د حضور په اړه د اندېښنو په باب دیوی پوښتنې په ځواب کې وویل، کله چې په یو سیمه کې پر حکومت کولو لانجه وي او حکومت ونشي کولای چې په سیمه کې بشپړ کنټرول وساتي، نو دا د دې تر ټولو لپاره فرصت رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرکه چې د پنځمې په ورځ د فبروري په دوهمه خبره شوې، زیاته کړې ده چې د اوسنی وضعیت او لس کال وړاندې وضعیت ترمنځ توپیر دا دی چې امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې د ترهګرو ډلو په دکه کولو لپاره حضور نه لري. د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سرګندونو پاړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په خوای په دوامدار توګه ادا کړي چې داعش په افغانستان کې ځپل شوې ده. وروسته له هغه چې طالبانو د افغانستان کنټرول بیرته ترلاسه کړ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د څو خونړیو بریدونو او چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیست. په زابل کې د ټرافیکي پیښې له امله وطن مړه او څلور تنه ټپیان شوي دي. په زابل ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د کابل کندهار په لویه لاره د بارون کې ټیلر او کوچنی موټر د ټکر له امله وطن مړه شوي او څلور نور ټپیان دي. د زابل د امنیه قومندانۍ د معلوماتو له مخې پیښه پرون غرمه د کلات کار په پولسنګي سیمه کې شوې ده. په دې پیښه کې څلور ښځې او درې ماشومان مړه شوي او دوی ښځې او یو نارینه ټپیان شوي. چارواکی وایي چې د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. د کابل کندهار په لویه لار ډیری ټرافیکي پیښې کیږي او ځینې موټر چلوونکي وایي چې د دې سړک سور تر پخوا کم کړل شوی او له دې کابل ډیری ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي. یوه ډله مهاجر چې تیر اونۍ له متحده ایالاتو څخه پانامې ته شړل شوی وو، د سې شنبې په شپه د پانامې سیټي له یوه هوټل د دې هیواد جنوبي ځنګلي سیمو ته انتقال شوی دی. د پانامې د امنیت وزیر اعلان وکړ چې له نیمایي ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پانامې ته شړلی وو په خپل خوښه خپلو هیوادونو ته د ستنېدو پریکړه کړې. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځني ختیځ د هیوادونو اتباع دي. د پانامې د ولسمشر خوزي رای ول مولینو په وینا تازه ترل شوی مهاجر د افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان او ویتنام وګړي دي. د ډونالد ترامپ حکومت دا مهاجر په درې پروازونو کې پانامې ته لیږلي دي. پاناما له متحدو ایالاتونو سره د یوې توافق لمخې منلې چې له خپلو اتباعو پرته نور غیر قانوني مهاجر هم تر هغه وخته ومني چې د هغوی برخلیک معلوم شي. یو شمېر شړل شوي مهاجر چې په ایران او افغانستان پورې اړه دي، د خپل راتلونکي او امنیت په اړه اندېښنه لري او خپلو هیوادونو ته ستنېدل ناشونی بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ احتمالي لیدنه به په دې پورې اړه ولري چې آیا په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پرمختګ کیږي. روبیو پرون پنځشنبه په یو مرکه کې ویل چې دا د فبروري په 13مه په سعودي عربستان کې د روسیې او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته وویل چې تر هغه چې موده موږ پوه نشو چې غونډه د څه لپاره ده، دغه کتنه به ونشي. هغه زیاته کړه چې دا ډول غونډې معمولا تر هغه چې تاسو یو څه پایله یا څه پرمختګ ونه وینئ نه ترسره کیږي. په ریاست کې په خبرو اترو کې روسیه او متحده ایالاتو موافقه وکړه چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د پای شوې جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو لپاره ټیمونه جوړ کړي. پوتین او ترامپ دواړو ویلي چې غواړي غونډه وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره له را روانې کتنې څخه په استفاده هغه متقاعد کړي چې له اروپایي متحدینو سره همغږي شي. ټاکل شوی چې ماکرون به د دوشنبې په ورځ له ترامپ سره وګوري او د اوکراین د وضعیت په اړه به ورسره خبرې وکړي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ماکرون د پنځشنبې په ورځ د پوښتنو او ځوابونو په یو آنلاین غونډه کې وویل چې دی په پام کې لري ترامپ ته ووایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې د هرې کمزوري خودل به د چین او ایران په وړاندې چلند سخت کړي. ماکرون له غونډې وروسته ویل چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره بیا ټلیفوني خبرې وکړي چې دا په تیرونه کې د دواړو ترمنځ څلورم ځل خبرې دي چې کوي. ماکرون په اکسپان کې ولیکل دوی دواړو ټول هغه تماسونه چې مال اروپایي شریکانو او متحدینو سره درلودل وڅېړل او ټول د اوکراین لپاره د تلپاتې او پیاوړې سولې او د اروپا د امنیت د پیاوړتیا لپاره کار کولو ته لیواله وو. زیلنسکي هم دغه خبرې مهمې او رغندې یاد کړې دي. او د کرکټ د نړۍ نه هم تاسو ته یو خبر لرو. د چمپیانز ټرافی یا اتلانو جام په سیالیو کې نن جمعه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سویلي افریقا سره لوبه لري. په دغه لوبه کې سویلي افریقا د لوبې پچه وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړله او افغانستان په دغه لوبه کې توپ چونه کوي. سویلي افریقا تر دې دمه د دوه وکټو د لاس نه ورکولو تر څنګ 198 منډې کړې دي او څلور دیشم پنځه دیشم اور روان دی. د افغان لوبډلې دوهمه لوبه به د فبروري په 26مه له انګلستان او دریمه به د فبروري په 28مه له استرالیا سره وي. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې ز فرشته صحاق تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون اوازه او یا هم خبرې کړې دي او د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې په د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ سیالي روانه ده او افغان وګړي له دغه سیالیونه خوشاله دي.
یو ډیر ښه سرګرمی ده. نو یوازینه یغه سرګرمی چې ورته پاتې ده د کرکټ ته چې خپل منځو کې یو څوک سره وخاندې خوشاله اوسېږي. نور خو ډیر ناهیلون کوي او ډیر بل رقم وخت راغلی ده.
خبرونه کې را سره اوسې د کرکټ په اړه به تازه او اپډیټ خبرونه او راپور هم تاسو ته لرو او دا چې په کرکټ کې نن څه روان دي دا به هم را سره واوري. خو د نورستان ولایت نه هم یو راپور شته چې هلته د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاوو ستونزې ډېرې زیاتې دي او خلک ترې شکایت کوي.
برګمټال ولسوالی کې 22 کیلې لرو. 22 کیلې په ساده کې یو پایا اغام د برګمټال ولسوالی مرکز کې دی. چپو نیک مو کې چې 4 کیلو کې کار کوي. دیو کې هم د 2 کیلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د دې تر څنګه بهرنی راپور هم شته ده د خبرونې تر پایا را سره ملوسی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمونږ خبری ټولګه ته یو ځل بیا هم خراغ لاست پیل کول. د نن ورځې په راپورونو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداري ورکړې او په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستي دی. مارکو روبیو کاناډایي امریکایي خبريال کاترین هریچ سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې کله چې حکومت ولی له شخړو سره مخ وي او حکومت ونه کړی شي چې په خپل ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري د دغو ډلو لپاره فرصت زیات تیګي. د طالبان حکومت وايي دوی پر ټول افغانستان کنټرول لري او د داعش پر وړاندې کلکه مبارزه کړې ده. په دې اړه له فیروزی عزیزی جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل د اسلامي دولت له داعش د خراسان څنګه د زپلو اداوي کړي او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیت موضوع هم رد کړي، تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. مارکو روبیو کاناډایي امریکایي خبريالې کاترین هریج سره په یو ځانګړي مرکه کې چې د پنځمې په ورځ د فبروري په 6مه خبره شوې په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستي او زیاته کړې ده.
are contested, that you don't have a government that has full control of every part of their territory, it creates the opportunity for these groups.
کله چې حکومت ولی له شخړو سره مخ وي او حکومت ونه کړی شي چې په خپل ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري، د دغه ډول لپاره فرصت برابروي. وسنۍ وضعیت له تیرو لسو کلونو مخکې سره دا توپیر لري چې د ترهګرو ډلو د هدف ګرځولو لپاره امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې نشته.
نوموړي دا هم ویلي طالبانو په یو شمېر مواردو کې کله چې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش او القاعده د تعقیب لپاره دستور ترلاسه کړی همکاري کړي، خوب خبره په ځینو مواردو کې چندانې همکاري نه تکړي، خو د طالبانو حکومت یو لړپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په غبرګون کې د ازادي راډیو د پوښتنو په ځواب کې په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی پر افغانستان کنټرول لري. د لیکلي دوی د هغه سیمې وښیي چې اسلامي امارات پرې کنټرول نه لري. داعش مخکې افغانستان کې سیمې په واک کې درلودې خو اوس یې نه لري. دا ټول ښیي چې د داعش په خلاف کلکه او کامیابه مبارزه سوې او کیږي. دغه شان نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي و چې القاعده او ورته نورې ډلې په افغانستان کې نسته، دوی ځای نه ورکوي او په خبره یې هر یوه یې خپلو سیمو ته تښتېدلې ده. خو د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د څو وزونکو بریدونو او چاودنو پړې په غاړه اخیستې دي. تر ټولو وروستی برید چې دغې ډلې مسؤلیت ومانه د سلواغې په درویستمه په کندوز ولایت کې د کابل بانک مخې ته یو انتحاري برید و چې د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو او چارواکو په خبره لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول او و نور ټپیان شول. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دغه پیښه کې تر ولس پورې کسان وزل سوي دي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د القاعده، داعش او جماعت انصار الله په څیر ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه شان د افغانستان ګاونډیو د سیمې او نړۍ بېلابېلو هیوادونو هم په وار وار د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاوې کړې دي چې د ادعاوو ته هم د طالبانو حکومت غبرګون ښودلی او رد کړي دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
روسلا هغه چې د طالبانو د رهبر مولا حیبت الله خوانزاده سره د نوموړي د زینو سخت پالیسیو پر سر د یو شمیر نورو طالب مشرانو د اختلاف راپورونه خبره شول. د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو شمیر طالب مشرانو په زینو غونډو کې را څرګند شوی دی او په مستقیمه یا غیر مستقیمه دوی د راپورونه رد کړی دي. په دې اړه جزئیات له فريدي سیال نورو.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر چونې مخکې له کابل څخه دوه ته تللی وو او د هغو کسانو په ډله کې یادونه شوې وه چې ګوندی د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله خونزاده سره د اختلافاتو له کبله خوابدې دی. د پنځشنبه په ورځ کابل کې راڅرګند شو او د عزیزي ګروپ د څو پروژو د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړ او رسنۍ د داسې راپورونو د خبرولو له کبله مغرضي وبللې. ملا عبدالغنی برادر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ترې د مارچ میاشتې تر درې نیټې د سفر بندیز لري کړی، خو نوموړی تر دې نیټې نږدې دوه اونۍ مخکې کابل ته راستون شو او په خپلو خبرو کې وویل
دا نظام په اطاعت او په خپلمنځي احترام ګټلی دی. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیس فصیح الدین فطرت هم د کابل د سردار محمد داود خان روختون کې د وینا پر مهال ورته خبره وکړه او د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو راپورونه یې رد کړل. دغه پټکو
گاه از اختلافات میانی بزرگان
کله د امارات د مشرانو ترمنځ د اختلافات خبره کوي، کله د امارات د مجاهدینو ترمنځ د اختلافات خبره کوي او کله هم د قومي تعصب خبره راپورته کوي چې ټول مخه د افغانانو زپل دي.
چیز اصلا کوبیدن مردم افغانستان است.
په ورته وخت کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد چې د پنځشنبه په ورځ د سردار محمد داود خان روختون د نوو څنګه د پرانستې پر مهال وینا کوله، لنډی سره د اسلامي او ملي ګټو د ساتنې په چوکاټ کې د تعامل او ګډ ژوند غوښتنه وکړه. نو موري کڅ هم د طالبانو د مشرانو د اختلافاتو راپورونه په سری ټکو رات نکړل، خو د ستونزو د هواري لپاره پرسخم او حوصله ټینګار وکړ او وی ویل کې څوک ته قزالري یا د ملت بازي غوښتنه وي چې باید په یو ورځ یا دوه ورځو کې حل شي، نو ځینی وختونه د زینو ستونزو د هواري په خاطر تر هغه لوی ستونزې زیږیږي. خو د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې شاوخوا میاشت مخکې له کابل څخه متحده عرب اماراتو او بیا سعودي عربستان ته په سفر تللی، نه خپله او نه هم ورته نږدې سرچینو تر اوسه د هغه راپورونو په اړه چې وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده سره د نوموړي مخالفتونه زیات شوي کومه تبصره نه ده کړې. ځینو نتایج شو راپورونو کې ویل شوي وو حقانی له سفر بیرته افغانستان ته ستون شوی، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د راپورونو نشي تاییدولی. د طالبانو یو شمیر چارواکي په کابل کې د پنځشنبه په ورځ د هغو راپورونو لخبرېدو سره څرګند شول او خبري وکړي چې پکې ویل شي د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیر بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز لاملا د طالبانو د کابینې ډیر وزیران خوابدي دي او زینوی ان استعفا وکړي چې نه دی منل شوی. د خپل مشر څخه د زینو طالب مشرانو د خوابدي هغه مهال زیاته او علني شو چې ملا هیبت الله خونزاده د طالبانو د بهرې چارو د سیاسي مرستیال محمد عباس تنگزید نیول حکم مرکړ. ستانگزید چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په بټه له هیواده د باندې واستول شو، لڅ باندې وی میاشت رهیسی په متحده عرب اماراتو کې اوسي. د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل منځي اختلافات راپورونه رد کړي، خو د سراج الدین حقانی چوپتیا د ملا یعقوب احتیاطي څرګندونی او د شیر محمد عباس تنگزید اوږد غیابت داسې پوښتنې راولړوي چې آیا دا اختلافات رښتیا هم یوازې تبلیغات دي که په رښتیا د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې اختلافات او رستربلی ژوريږي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وس هم پامو کې یو نړیوال موضوع ته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وای په اوکرين کې د جګړې د پای تر سوالو پاړه د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ احتمالي لیدنه ښایي تر هغه ونه شي چې د دې جګړې د پای تر سوالو لپاره هڅو کې د پرمختګ نښې ونه لیدل شي. مارکو روبیو دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې ولسمشر ډونالد ترامپ او ولسمشر ولادیمیر پوتین دواړو ویلي چې غواړي سره وویني او سعودي عربستان یې د کتنې احتمالي ځای یاد کړی دی. د یړه نور جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وای د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ احتمالي لیدنه به په دې پورې اړه ولري چې آیا په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسول په اړه پرمختګ کیږي. روبیو له امریکایي خبريال کټرین هاریس سره په یو مرکه کې چې پرون پنځشنبه په ایکس پانه کې خبر شوی وویل چې د فبروري په 13 په سعودي عربستان کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته وویل چې تر هغه چې موږ پوه نشو چې غونډه د څه لپاره ده دغه کتنه به ونه شي، هغه زیاته کړه چې دا ډول غونډې معمولا تر هغه چې تاسو یو څه پایله یا څه پرمختګ نه ویني نه ترسره کیږي. پاریاس کې په خبرو اترو کې روسیا او متحده ایالاتونو موافقه وکړه چې په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو لپاره ټیمونه جوړ کړي. دغه جګړه چې د 2022 کال د فبروري په 14 پر اوکرين د روسیې لبري دروسته پیل شوې، درې ورځې وروسته درې کال پوره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر امدارنګ وویل چې زه فکر کوم چې د دې غونډې کې دلبتر ډېر هدف په دې پورې تړلی وي چې آیا موږ کولی شو په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کوم پرمختګ وکړو کنه، او که وکولی شو دا غونډه هغه څه دي چې پکې تړون لاسلیک شي. زه فکر کوم چې ټول باید ولمنځ شي. ولسمشر ترامپ سوله راوستونکی دی. ترامپ په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې چټکې موافقې ته د رسیدو لپاره فشار راوستی، خو د هغه تکتیکونو د اوکرين او اروپایي دولتونو په منځ کې اندېښنې راپورته کړي او دوی ویرې لري چې روسیا او امریکا ښایي داسې تړون وکړي چې د دوی امنیتي ګټې به له پامه وغورځوي. ترامپ د فبروري په 19 اوکرين او د هغه اروپایي متحدین هله حیران کړل چې ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي دیکتاتور وبالا او په غلطه پر اوکرين د روسي لخوا د بشپړ یړغل تور پورې کړ. په عین حال کې ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون به په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره له را روانې کتنې څخه په استفادې هغه متقاعد کړي چې له اروپایي متحدینو سره همغږي شي. مکرون به د دوشنبه په ورځ له ترامپ سره وګوري او د اوکرين د وضعیت په اړه به ورسره خبري وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه ته بیا هم خرغله. څنګه چې ما په پایل کې ویلي، نن په پاکستان کې د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. دغه لوبه په داسې حال کې کیږي چې سویلي افریقا په د لوبه په پایل کې پچا وغټله او د توپ وهلو او یا هم د بیټینګ پریکړه وکړه. افغان لوبغاړي لومړی توپ چونه کوي او په دغه ترس کې سویلي افریقا تر دې دمه د دریو کسانو په د سوځیدو سره 212 منډې تر سره کړې دي او دا وس ات د شرم اور روان ده. د افغان لوبډلې د بریا په هیله د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د کرکټ د دغه سیالیو په اړه هم یو جالب راپور درته لرو. افغانستان په بی ګروپ کې د افغان لوبډلې البته دوی نور لوبي هم لري چې یو لوبي له انګلستان او بل له استرالیا سره ده. کڅه افغانستان په خپل ګروپ کې لډیرو پیوړو لوبډل سره مخ ته خو د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویل دي چې ډاډه دی چې لوبډل به د لوب بل پړاو ته هم لار پیدا کړي. د کرکټ یو شمیر افغان مینوال هم د کرکټ په تلانو جام کې د افغان لوبډل په لوبیدو خوښتي او د بریا هیله یې کوي. په دې اړه د ابدی سپوږمۍ د راپور ته غوښی
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا پر وړاندې د پاکستان په قربتوب د کرکټ د اتلانو جام ادا سیالۍ په کراچۍ کې ده. بی ګروپ کې د افغان لوبغاړو دوه نورې ګروپي لوبې د انګلستان او استرالیا له لوبډلو سره دي. کته هم افغانستان په خپل ګروپ کې لډې روپیا وړ لوبډلو سره مخ دی، خو لوبډل مشر حشمت الله شاهدی پرون پنځشنبه یوې خبري غونډې ته ویلي چې ډاډه دی چې لوبډل به د لوب بل پړاو ته هم لار پیدا کړي.
موږ پوره چمتو یو او باور لرم پوهیږو چې لوبه کې څه وکړو. شرایط موږ لپاره مناسب دي. د لوبډلې د کپتان په توګه زه پوره ډاډ لرم چې راتلونکي پړاو ته وځو.
دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دې لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات وایي
2023 کال کې چې کله دوی په 500 نړیوال جام کې سلور سیالۍ وګټي او سترو هیوادونو ته ماتې ورکړه، نو دوی لامه غزای وتوانی د لومړي ځل لپاره اتلانو جام ته لار پیدا کړي.
انګلستان سره د افغان لوبډلې لوبه د فبروري په 26 او استرالیا سره د همدې میاشتې په 28 ده. افغان لوبډله چې څو ورځې مخکې پاکستان ته رسیدلې وه دغه جام ته د چمتووالي په موخه یې د فبروري په 13 او 19 دوه تمریناتي لوبې له پاکستان الف او نیوزیلند لوبډلو سره کړې دي. د کرکټ یو شمیر افغان مینوال هم د کرکټ په تلانو جام کې د افغان لوبډلې په لوبېدو خوښ دي او د بریا هیله یې کوي. د کابل اوسیدونکو زبیولا او فرزانې ازادي راډیو ته وویل
کرکټ مې رښتیا خوښ ده ځکه د افغانستان لپاره یو د افغانستان د خلکو لپاره یو ډېره ښه سرګرمي ده. نو یوازینی هغه سرګرمي چې ورته پاتې رغم د کرکټ ته چې خپلو منځو کې یو څو دقیقې سره وخاندي خوشحاله اوسېږي. نور خو ډېر ناهیلوونکی او ډېر بل رقم وخت راغلی ده. نو هیله لرم چې د کرکټ هم داسې پرمختګ وکړي.
ټول افغانان بالخصوص ځوانه طبقه ډېر ورته خوشحال دي. نو نننه لوبامي تر ډیره پورې زموږ په ګټه ده. نو موږ ټول ورته خوشاله یو. موږ به دعا وبم کوو چې دغه لوب کوم دی برای تر لاسه کړی او ممکن ډیر د خوشحالۍ زیاده ده چې د وطن لپاره یو افتخار دی. یو
د یادونه ده چې د کرکټ په تلانو جام کې د هند لوبې به د کرکټ د نړیوالې شورا له پریکړې او پلان سره سم په متحده عربي اماراتو کې وي ځکه هندي لوبډلې پاکستان ته تګ نه غوښت.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغاړو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
بیا هم خر اغلاس خبری ټول گیتا تاسو د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه د ازادي رادیو نه او ریازادي رادیو وسلر وشاته په ټول افغانستان کې اوریدل شي او زمونږ دغه راپورونه په ویب سټ کې البته د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadi.com کې لوستل شي او د دې ترڅنګ زمونږ ټولنیزې پاڼې هم تاسو کولای شي ځان سره خوښ کړی او ولته هم تاسو موږ سره خپل نظرونه خپل پوښتنې شریکول ورزو. د افغانستان د نورستان ولایت اړوند یو راپورتا د نورستان ډیری اوسیدونکو وایي چې د ټلیفون او انټرنیټي اسانتیاونه به برخې دي. د دوی په وینا خپل دوستان او خپلوان سره د ټلیفوني خبرو او یا هم ورته د پیغام لیږلو لپاره په ساعتونو مزل کوي څو داسې یو ځای پیدا کړي چې هلته ټلیفون او انټرنیټ کار وکړي. ځای اوسیدونکو وایي چې د سرپرست حکومت له مسولینو د یادو ستونزو هواري غواړو. په دې اړه د سیمه نسبنګ د همکار دی راپورته وکړي.
د نورستان د کامدیش منډول برګی مټال وایګل او د نورو لری پرتو سیمو اوسیدونکي د انټرنیټي او تلیفوني اسانتیاو لنشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیز نورستان اوسیدونکي شفیق الله ساجد ازادي راډیو ته وویل
د کامدیش ولسوالۍ کې مو 50 کیلو لرو مونږه 50 کیلو کې مونږ ته یو مخابراتي شبکه لرو هغه هم د کامدیش ولسوالۍ مرکزی کلی کې ده چې هغه نه مونږ ته صرف 15 کیلو کې زموږ مخابراتي شبکه کار کوي نور دا ټول کلی چې ده د مخابراتي شبکو نه به برخه یو مونږ برګمټال ولسوالۍ کې 22 کیلو لرو 22 کیلو په ساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ولسوالۍ مرکز کې ده چپو نیکموک کی چې څلور کیلو کې کار کوي دیو کې هم د 2 کیلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د مرکزی نورستان اوسیدونکو هم د ورته ستونزو سر لاسوګری واندی. دوی وای ډیرو کمو زینو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول شوی خو هغه هم په نشت حساب دی. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرزاق نظری
پای ولاړی د خو بیا ټلیفون کار نه کوي کوم ساحه ته ووځي یا کوم بام چنډ ته یا کوم اورښت غونډه کې لګیدل لږ موبایل کلکای بیا دغه نه خبرې کوي انټرنیټ خو په یو ساحه کې کار نه کوي دومره ځای په جهات نظر ځکه چې اته یو وایس میسج نه کیږي
خاغلی نظری راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ ته کمزورتیا او نشټوالی سربیره یوې بلې جدي ستونزې سره هم مخ دي او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دی په وینا هر کلی یا ولسوالۍ ته چیزی باید د هغه د پاره د جلا تلیفوني شبکې سیم کارت ولري هغه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په څیر لري پروتو او غرنی سیمو کې دي د غنو تلیفوني او انټرنیټي شبکو په ځای د یوې شبکې فعالیتونه زیات او قوی کړي چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي
چې دې یا ننګرهار ته راځي یا کونړ ته راځي یا به ته پارون ته انتقالېږي اته سیم کارت اهلیا ولسوالۍ ته راځي بیا هم کلی باندې دې زمونږ خولل لري اطراف کې پراته دي هغه خلک لا رسنه نشي کولای چې ته راشي او افغان به سیم کارت بیل په باندې والي او روشن په بیل باندې والي او سلام یا احتسالات په بیل باندې والي
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت نوی سلنه کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت به برخې دي
لسفي صد کلیوال ساحه هم د خدمات نه بهرمند دي او اکثرا تقریبا 90% ساحه او سم شبکات مخابراتي شتون نه لري تاسو په ټول نورستان کې شته او کم ځایون کې چې په نورستان کې انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي نه ولسه مشکلات سره مواجه دي
خاغلی ولسدری وای نورستان له طبيخ کولا او ډکته او ډیره سیلانیانې د لیدل لپاره زی هر یو غواړي چې د خپل دوستانو او کورنۍ سره له همدې زرغونو او خلکو درو په ویډیو خبري وکړي خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشټوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی هغه د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت غواړي چې نورستان کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دی زیاتې هڅې وکړي په خبرې د کار سره به د غنو کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي او لدی لارې به ځای وسیدونکو حکومت ډیره ګټه تر لاسه کړي د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د جواب تر لاسه کولو هڅه وکړه خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکو مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د من خپل ډیر ل بیا ذاتي راډي نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
بې بیا هم خراغ لاستر ډیر مننه چې تر دې د مرا سره وي راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. خو اوس هم په دې برخه کې بیا هم د کرکټ د نړۍ نه تاسو ته تازه اپډیټ لرو. نن بیا د افغانستان او د سویلي افریقا د لوبډلو ترمنځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې لوبه روانه ده. دغه لوبه البته د اتلانو جام او یا هم چمپیونز ټرافي د سیالیو په لړ کې روانه ده. او د افغانستان لومړی وار دی چې په دغه لوبه بیا هم دغه سیالیو کې ګډون کوي. افغانستان په بی ګروپ کې لوبي کوي او د افغانستان لومړی لوبه نن له سویلي افریقا سره ده. او سویلي افریقا توپ وهنه کوي چې د 230 منډو سره یې درې کسان سوځېدلې دي. وړاندې په خبرونه کې د ازادي مل مخبرونه لرو خو ترغه مخ کې لاند خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداري ورکړی او په دې هیواد کې د طالبانو بشپړ کنټرول یې تر پوښتنې لاندې راوستی دی. وروسته خو د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. خو په خوا یې په دوامداره توګه ادعا کړې وه چې داعش یې په افغانستان کې ځپلی دی. په زابل کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د کابل کندهار په لوی لاره د بارورون کې ټیلر او کوچنی موټر د ټکر لامل وطن مړ شوی او څلور نور ټپیان دي. په دې پیښه کې څلور خزي او درې ماشومان مړ شوی او دوه خزي او یو نارینه ټپیان دي. چارواکي وایي چې د پیښې ټول قربانیان د کورنۍ غړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ احتمالي لیدنه به په دې پورې اړه ولري چې آیا په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پرمختګ کیږي او کنه. روبیو پرون پنځشنبه په یو مرکه کې ویل چې د فبروري په 13مه په سعودي عربستان کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته ویل چې تر هغه چې موږ پوه نشو چې غونډه د سره پاره ده دغه کتنه به ونه شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره له راروانې کتنې څخه په استفادې هغه متقاعد کړي چې له اروپایي متحدینو سره همغږی شي. ټاکل شوی چې ماکرون به د دوشنبه په ورځ له ټرمپ سره وګوري او د اوکراین د وضعیت په اړه به ورسره خبرې وکړي. یو ډول مهاجر چې تیرونه یې له متحدو ایالاتونو څخه پانامې ته شړل شوی وو د سه شنبه په شپه د پانامې سیټی له یو هوټل د دې هیواد د جنوبي برخې ځنګلي سیمې ته انتقال شوی دی. د پانامې د امنیت وزیر اعلان وکړ چې له نیمه ډیرو هغه مهاجرو چې امریکا نه پانامې ته شړل شوی په خپل خوخه خپل هیوادونو ته د ستنېدو پریکړه کړې ده.
آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي ملمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کوم. د دې خبرونه ملمنامو ل امریکانه انجینر محبوبه اختر زاده را سره ده. محبوبه اختر زاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدینه وورو په پایل کې محبوبه جان ډیر مننه چې موږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیره زیاته مننه او خوشاله چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرئ.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اختر زاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه مونږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه تصمیم ونیو چې له هیواد راووځي؟
کله چې زه په افغانستان کې هم پس له نومرالۍ زده کوم لپاره ډیر سخت و چې په هنتون تاسو ولاړ سم او هلته درس وایم. نو ما خپل ځکه لري ځکه هوټل چې په خارج کم هیواد کې تر سره کم ځکه چې اندازه ما هدف وو. نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بولیسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته خپل ځکه مې په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راتوې ما بوب جانې چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې لیسه د چیرته خلاص کړه او بل اخره لوړ زده کړې د افغانستان کې وکړې او مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پایل وکړ او ته افغانستان
په کابل کې لوی شي عمل ته زیږیدلې ما عمل ته خپل مکتب وایلې د کونځي مې الته ولې د لسن سنت مې الته خلاص کو ال ډیر ستونزې سره ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان خوځ لپاره نو هر هغه قدم چې مخسته د تکر لپاره باید ما مبارزه کړې وای او بل بیا مې کله چې نومړنۍ تکر خلاص کړلې نو امره اول کال باندې راغلم مملکت او دلته به خپل ځکه شروع کړله او درې کاله مخکې سید نه هم سنت کله سم سنت کوم ما خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې دا وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هانتونې سوېلې نه دا
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه څومره کار ته ضرورت چې تاسو باید افغانستان کې کړی وي د یوې پښتنین جلې په صفات چې مخکې تاسو ویلې ډېر ستونزو سره ته مکتب یې له خلاص کړه نو دغه بورسیه چانس تاسو څنګه تر لاسه کړه دغه قصه سره شریک کړئ
ما یو پانتون تدل ته په امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله او هغه به ماته سکالرشپ راکو نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه وو بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یې مکم زیار کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ وړ تا ډیر تا جالب وړ تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول نو هغه غوښتل چې د خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم د مخبر سره شتل
ک دا دغه خپل قصې پاک لکلند اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راوته
زه چې افغانستان کې هم ماشوم ما زما ورخ په پولیو شولې نو پولیو نیولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم ته نه شروع سي هغه نو ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه او ما زبې په کور نه سوي ځکه چې دې ټول ټولنه ته زیو شرم و ما نو زما پلار جان زما دې ته حمایت کړي زما دې دکړې پاک لنو هغه به زما مکتب ته بولم را وسلم نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص سم ما د پاره بيخي ناممکن او چې پانتون تلاش سم یو ما د پاره فزیکی دې سخت او چې الته وګرځه الته کینه او بیا دې سختو نو کله چې مکتب نه خلاص سم ډېر زیات ستړی وم د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلای ما د پاره ډېر ستونزې وې یو خزه اوسې بیا کم فزیکی مشکل ولري نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي دلته هم باید ډېر زحمت وباسي زه به زما ځنه و باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای وروسته لاغه مې باید پانتون شروع کړی وای بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول کنه جیګ لیول زده کوونکو سره باید سره ځان برابر کړی وای او مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی کینو مراتم لرل نو ډېر ستونزې وي مګر هدا اقل هغه امکانات او ما کولای شي چې خپل تحصیلات تر سره کړم دلته او دومره سخت نه ولا قسم د افغانستان کې
ما بابا جان څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستي د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي
ډیر زیات مهم دی اوس په افغانستان کې د یو څه په توګه وځيږي ډیر زیات ستونزې لري دا هم ټول ته معلومه ده او بل دا چې بیا ته فزیکی مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت لري دا بیا ډیر زیات ستونزې نه نو ډیر زیات مهمه ده د یو انسان کاغه څه دی کاغه سره چې د حمایت وسی هغه سره همکاري وسی ځکه هیڅ کوم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمه نو هیله ده چې هغه څوک چې تاسو یو څوک په کور کې لري ډیر زیات حمایت یې.
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر ک په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولې چې لا هم نور زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې پورې رسولي یاستې؟ یعنی هغه کوم ټکی کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
مخبل ځان پیژندو، مخبل لیاقت پیژندو، کم ستونزه چې ما ته راغلی وای یا کم ستونزه سره څه زما خو هغه ما نه وای انتخاب کړی، مګم تحصیل خو ژوند خو تحصیل زما هدف وو او دا خپل هدف زه ډېر زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دی شان کې ډېره ښه وم او ما د پاره دغه راتلونکی وم، دا ښه راتلونکی راکوه، نو دغه زه ډېر زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ما ته چاویلې ته نشي کولی او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغه په بدن روغې وي او د هغه کورنۍ حمایت نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر و، نو هغه به مکتب ته نه پرېښودله او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسي او څوک ډېر های لیول وي مګر چې بیا ذهن ته ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې چیرته هم ورسیږي. نه ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرې د لومړیو کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړی هغه لومړی شپې ورځې د کورنۍ نه لري؟ او بلدا چې کله چې راووتې امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر مې را باندې تاوېدو چې څه شي وکم، کوم جنې شروع کوم، څه رقم وکم، چا نه مشوره واخلم، په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکي انګلیش نه پوهېدم، ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېر زیاته خوشحاله سم په دې هم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم او هغه کې ډېر ښه خلک وو چې ما سره همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده چې کته غواړي پرمختګ وکړي، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نسته او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې، مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړې پرمختګ وکړې، څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې بیا هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي، مګر افغانستان کې داسې نه وو.
په امریکا کې مو د ټکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده او یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه اړه راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سم کومه یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ یې راته وخت، چې شیبا لپټاپ، نو دا زما هیڅ ځنه واته چلانه ولا مې نه سود آف آن کولای مې نه شو، نو دا مې راوخت د راته وخت ستاسو دا مخکې او ایران به پاتون چې دی باندې زستو کوم، هغه وخت کې انټرنیټ د شیان دومره ډیر نه و، نو بیا زه چې انټرنیټ ته مارشي کړم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه باید استفاده وسی، نو زما ورول لاند ماته انټرنیټ فعال کو، چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې او څه خلاص کړ، داسې یو اپورتونټی، داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه. نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه، ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټی سپیشلست وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلست توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات ښه دی، ډېر ښه دی، کولی شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت شته نه یې کنه چې تخپل ځان په خطر کې واشي هغه بیا خوان نه کوي. نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټی بخش پکې انتخاب کو. اوس مهال دلته په ولنټین کې په سایبر سکیورټی کې کار کو.
محبوبہ جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبري استه د ټیکنالوژي برخه ویا هم کپټول کې د انجینری برخه وي او د خزو او د جنو د پاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده، او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنو باندې دغه رشته د مختوړلو باور نه لري. د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایئ؟
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي، او په افغانستان کې نسته دونه انجینران، ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې فزي کمپیوټر کې شي نه دي، فزي په انجینرینګ کې شي نه دي، فزي په پلانه کې شي نه دي. نو دا دا غلط خبره ده. ما زه خپل انجینران زما ډېر ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده. اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي، زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نو فکر کوم چې دا له کومه راغلی ده، او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو. او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشن ته لاسرسی ولري، ډېر اسانه کار ده او په علاقه ورته لري، ډېر رسېدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشته په انتخاب کې یا په مختوړلو کې؟ کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی، کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه و. ما خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم. نو دا زه ویني نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ زه ویني ډاکټر مې که زه ډاکټر نه شم کېدل. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلي، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونه په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تناژوند کوي که کورنۍ هم در سره سره؟
زما له کورنۍ دلته ده او نور په افغانستان کې د کابل کې.
محبوبہ جان، په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا انجونې کپټول کې وي، هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستي او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغه سي قربانیانو سره یا له دغه سي کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاری وکي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو د کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص سوق د پولیو قرباني د سره تماس نه دی نیولای او نه پیژنم داسې سوق. خو په خپل کې مال خو سره ډیر همکاري کړي، هغه سره مې اپلیکیشنونه پانتول لپاره ډک کړي، هغه سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هیواد کې کی دي، هغه سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له خو سره، له دوستانو سره، له ټول سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، یا د خزینه په برخه کې فعال یاستئ؟ که د خپلو فعالیتونو پاک لراته وایي چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما افغانستان د غټ همیشه پورته کړی ده، همیشه د لپاره مې د افغانستان غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم داسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت وو، کاري له لحاظه ډېر سخت وو، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کېږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخه لري، هغه ته ډیر زیات زیار وباسئ، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پکې شي.
محبوب جان په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشاله احساسې چې هغه رشته ته کامیاب شوې یا هم په دې وتوانې د هغه برخه کې زده کړې وکړې او وس لګیای کار پکې کې کومه رشته چې ستا لمعشومتوب خوښه ده؟
زه هر سهار چې له خوبه راځم ډېر زیات شکر گزارم چې زه کولای سم خپل کار ترسره کړم، زه کولای سم خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېر زیات شکر گزارم. او هغه ترڅنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاء الله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
ما وجان راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې یو انسان یو فزیکی مشکل ولري، خو نور داسې برخې شته چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي. تاسو دا اوس لګیا یاست په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاست، اوس هم خپل ژوند کوي، په خپل پښو ولاړ یاست، مستقل یاست اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چام راست تارد نه یاستي. نو کا په دې اړه وريدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې لژوند نه امید دي او یا لدغه فزیکی ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګي او یا هم د چې نور باید دوی سره مرستي وکړي، تاسو څه وایئ لری؟
هغه موږ یو مشهور مثال لرو کنه چې هر تیارې په سیړه نه ده، او فزیکل ستونزا هر څوک لري، کاغه نه پیګم جګېدلې نسی کې نه ستلې نسی، دا ستونزا کوم خاص خبره ده چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ، هر هغه کار چې وړي هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ. کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیارو باسي، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوبه جان د خبرونه په دې برخه کې، ک د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرین خاطره را سره شریک کړي چې کله ته ذهن تراولې او یا کله د را یادېږي د خوشحالي احساس کې، هغه به کومه خاطره؟
زما لپاره او دې زیاتې ښه خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېر داس خلک ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغ نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو اسې یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتون نه فارغېدلم، زه په ډېرې ښو نمراتو فارغ شوم. زما پلارجان آنلاین ناست و، زما یو ملګری ورته په واتساپ کې کال کړی و او هغه ناست و، هغه ولیده. نو د ما لپاره دا ډېره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما هغه کامیابي په خپلو سترګو وویني، او دا د ما لپاره ډېره لویه او ډېره خوشحالۍ خبره ده. او همیشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابي رسیدلو لپاره حتما سختې او ترخې شېبې هم تا تېرې کړي، که امکان ولري او ته په زوريږي نه داسې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړی اوسي او یا هم تا ته ډیره سخت تیر شوی یا غره سره شریک کی؟
ډیره سخت چې تیر شو را باندې. هغه وخت وا چې یو ورځ زله خپل مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پتامم چې پلار مې راشي، نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او ډیر سخت توهین مې ماته وکړ چې ته ګرځېدلې نشي، ته خزه یې، ته په کور کې نه، ته ولې راغلې؟ هغه ورځ ما ویلې چې پرې فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نور راشم، ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم. او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې، مګر ډېره زیاته توهین شوې وم. مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی، نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم، هغه خبره را باندې هېره کړه.
ژوند د وس څنګه تیریږي؟ څومره راضی یاست د ژوند نه؟ او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي، وس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس کدی اوس ډیر کدی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم، او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کوم ځای کې سویم، دې ځای کې عادت شوی یم، نو غواړم چې نور هم پرمختګ وکړم، خو مګر هغه وخت نه چې راغلی و هغه وخت نه ډیر ښه دی. او هر هغه څوک چې ستونزه لري، نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر شوي دي، دا وخت به تیر شي، دا وخت به ډیر ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوب جان، که دا راته وایي چې د راتلونکو لپاره، د افغانو ښځو لپاره، د افغانو نجونو لپاره چې اوس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي، خصوصا د زده کړو په برخه کې، تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي، په راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د نجونو سره یا د ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ، او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې همدا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولای شم، په خصوص په ساينس کې، په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي، یوال ته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه الته مختبوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی، او هلته تلل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډیر زیات مې په فکر کړی دی افغانستان ته به حتما زما، او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې دغه خپل رشتہ کې حتما کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رښتې ته بیا هم دغه برخې ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي، او ټکنالوژي چې دا ټول خلګي سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیر کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده، او هر خو بشي ورته نه ده شوی، په خصوص د څلور پنځه کالو کې داخله کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه، او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولی، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان، قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وی. ډیره
زیاته مننه.
دکاو سر لجام را به دلی اوبا ها د یقین لغی ری راز ری دلی لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی دی تقدیر خوڑلی دی نصیب وجلی تد ٹپنو کوری
تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی تور کڑی داستا پران دی گلی مامی ددواڑو ستر گتر اور کڑی دت کتلے نشم دت جڑلے نشم تا اور دلے نشم ساتھ رہوں Oh, 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 oh